سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجو شي تاسې ازادي راډیو ته غوښتنه مخ کې درته چی د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یو چوای سویس افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د 2.3 میلیون سیسی فرانکو په اندازه چې شاوخوا 2.6 میلیونه ډالره کېږي نوره مالی مرسته کړې ده. د وچا د افغانستان څنګه نن دوشمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه مرستې به په افغانستان کې د اړو کسانو پر لاسنیوي د پام وړ اغېزې ولري. وچا تېرونۍ ویلي وو چې 2015 کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه خلک چې د دغې باد د ټولو وګړو تقریبا نیمه برخه جوړوي د خپلې بقا لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر فیصل طلاق سره د کتنې پر مهال په اج کې د افغانانو لپاره د ونډې زیاتېدو غوښتنه وکړه. د وزارت په یوه بیان کې ویلي چې ښاغلي متقی پرون یکشنبه د ونډې په جریان کې د سعودي حکومت غوښتل چې په هغه هیواد کې میشتو افغانانو ته د قونسلي خدماتو په برابرولو کې همکاري وکړي. د بیان په یوه برخه کې د سعودي د سفیر په وینا راغلي چې ویلي دې هیواد یې غواړي په بېلابېلو برخو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. په دې باب نور جزئیات نه دي ورکړ شوي. د سعودي سفارت هم د دې غونډې په اړه تبصره نه ده کړې. سعودي عربستان د مرغومي جدي پر دوه نیټه په افغانستان کې خپل سفارت بیا پرانیست. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هیڅ هیواد د دې ډلې لنډمهاله حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. سعودي عربستان یو له هغو هیوادونو دی چې 1990 لسیزه کې د طالبانو لومړی حاکمیت په رسمیت پیژندلی و. د ایران د یوه چارواکي ویلي چې ایران ته د پولي له لارې د بې اسناده کډوالو ننوتل سفر ته راټیټ شوي دي. د ایران د انتظامي ځواکونو عمومي قمندان احمد رضا رادان پرون یکشنبه ویلي چې پر پوله به د اسنادو کډوالو د داخلېدو د مخنیوي لپاره ټول امکانات وکارول شي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي رادان په یوه کانفرانس کې ویلي چې د ایران له پولو د بې اسناده کډوالو د مخنیوي لپاره پرمختللي امکانات کارول شوي دي. تر دې مخکې د ایران چارواکو اعلان کړی و چې له افغانستان سره پر 300 کیلومتره پوله د خنډ جوړولو کار پیل شوی او تر اوسه پر 15 کیلومتره پوله دغه خنډونه جوړ شوي دي. ایراني چارواکو په زمري میاشت کې ویلي و چې له افغانستان سره پر پوله د موانو جوړولو کارونه به په 3 کلونو کې بشپړ شي او دا کار له افغانستان سره په تفاهم کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د جګړې له امله د سودان په جنوب کې له روابط خار څخه زرګونه کسان تښتېدلي دي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې پرون یکشنبه وویل چې په تیرو 5 ورځو کې د شمالي کوردافان ایالت له دغه ښاره له 1000 څخه تر 300 پورې کورنۍ بې ځایه شوي دي. په امرابا ښار کې د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ تازه نښتې تېرونۍ پیل شوې دي. په عین حال کې په الجزیرې مرکزي ایالت کې د سودان پوځ پرمختګ کړی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ویلي چې له پرله پسې نښتو وروسته د امنیتي اندېښنو د زیاتېدو له امله کورنۍ له خپلو سیمو کډې کولو ته اړ شوي دي. او وروسته خبر هم ده چې بارسلونا 15-2 پر وړاندې په نتیجې سره په 2015 کال کې د لومړي ال کلاسیکو ګټونکی شو. د اسپانیا په سوپر کپ کې خپله 15 بریا ونمانځله. په سعودي عربستان کې تېره شپه د اسپانیا د سوپر کپ په پایلوبه کې بارسلونا او ریال مادرید له یو بل سره مخامخ شول. کلیان امپاپي د ریال مادرید لپاره لومړی ګول په 15 دقیقه کې ووهه او د بارسلونا لومړی ګول د بارسلونا ځوان ستوري لایمن یمال په 2 دقیقه کې ووهه. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اورئ. د دینی مدرسو فارغانو ته د لسانس او د ماستری د سندونو پر وړ کې نیوکه
دا ستیر ځوانان زما په شان ته د وظیفونه محرومه دي سره لدی چې ډیر معتبر تحصیلي اسناد لري.
افغانستان کې د غاز نیول پیښې ډېرې شوې دي.
نو په لومړی قدم کې دا کسان چې غاز نیول دي آزاد هوا ته راوستل شي
او د ډالر پر وړاندې د افغاني ارزښت راټیټېدل وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان له پانتونونو یو شمېر فارغ شوي کسان او د زده کړو د برخې ځینې فعالان د طالبانو د حکومت د اعلان ته پیشاري سره چې وایي د دیني مدرسو زرګونو فارغانو او دیني عالمانو ته د لسانس او مستری سندونه ورکوي د اندېښنې وړ بولي. دوی له ازادي راډیو په خبرو کې ویل چې د ټاکلو شوي معیارونو له پوره کولو پرته د تحصیلي سندونو ویش به دغه سندونو اعتبار ته لوی زیان ورسوي.
د طالبانو د حکومت دا اعلان چې د ازموینې له اخیستو وروسته به د مدرسو 6 زده کوونکي او دیني عالمانو ته د لیسانس او ماسټري سندونه ورکړي د پوانتونونو د ځینو فارغانو او د زده کړو د برخې د یو شمیر فعالانو اندېښنې راپارولې دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په داسې حال کې چې دوی له پوهنتونونو د فراغت او تحصیلي سندونو د ترلاسه کولو لپاره ډیر زیار ګاللی، خو ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په دې برخه کې د خپلو پلویانو لپاره ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. د کندوز ولایت اوسیدونکی چې د دغه ولایت د حقوقو او سیاسي علومو له پوهنځي فارغ شوی د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ما خپله ټولس کاله ښوونځی وویل او بعد له دې نه کندوز پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځی ولوسته. سره د دې چې ډېر مشکلات مې درلودل، اقتصادي وضعیت ښه نه و، د کورنۍ په مرسته مې دا کار وکړ او پوهنتون مې خلاص کړ. او بعد له دې نه چې طالبان راغلل او د طالبان راتګ سره خپله داسې کسان پېژنم او دقیق معلومات لرم چې په ډېر اسانۍ سره معتبر اسنادونه د ګوناګون لاسته راوړل، دا د پوهنتونو اعتبار په سوال لاندې راوستی.
د کابل ښار یو اوسیدونکی چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې او نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي، د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
دغه ډېر ځوانان زما په شان ته د وظیفو نه محرومه دي، سره له دې چې ډېر معتبره تحصیلي اسناد لري، او دا ډېره ناانصافه پرېکړې چې د اوسني حاکم نظام لخوا نه یا طالبان لخوا نه د افغانستان پر ولس عملی کیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د ازموینو له اخیستو وروسته به د مدرسو 26,000 زده کوونکي او دینی عالمانو ته د لیسانس او ماسترۍ سندونه ورکړي. دغه وزارت د شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دغو کسانو د ازموینو اخیستو بهیر د شنبې ورځ د جدې 22مه د شپږ ورځو لپاره په 10 ولایتونو کې پیل شو. په اعلامیه کې راغلي چې په دې ازموینه کې به د مدرسو 15,000 طالبان د عالمیه سند او نور 11,000 کسان به د عالیه سند ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت مخکې ویلي چې عالیه سند د لیسانس او عالمیه د ماسترۍ له سند سره برابر دی. که څه هم په اعلامیه کې په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې تر دې وړاندې له څومره کسانو د ورته سندونو د ورکړې لپاره ازموینې اخیستل شوي، خو د راپورونو پر بنسټ له 2 کالو راهیسې طالبان په بېلابېلو ولایتونو کې د دینی مدرسو له فارغانو ورته ازموینې اخلي. د زده کړو د برخې فعالان له ډلې ډاکټر صلاح الدین سعیدی وایي چې د منل شویو اصولو له رعایتولو پرته د تحصیلي اسنادو ورکړه د دغه سندونو اعتبار ته د زیان سربېره د بې عدالتیو لامل هم کېدای شي.
اعتبار کسبول اوږده پروسه ده، د اعتبار د لاسه ورکول ډیر لنډ کېدلی شي. د تحصیلي اسنادو په یو نظام کې ورکړل شي او هغه ستاندرد اصول او قواعد ونه لري، مئنن په دې کې د سترو بې عدالتیو موجب په دې د افغانستان په تاریخ کې او د نړۍ په جوامعو په نورو تاریخو کې باید موجب د دې شي چې بیا د دې دورې تمام اسناد ملغا شي.
د یادونې ده چې طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو سره سم پر افغان جنو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې وتړلې، خو هم مهاله یې دیني زده کړو ته پام ډیر کړ. د زده کړو د برخې فعال صلاح الدین سعیدی وایي د ټولنې پرمختګ لپاره دواړو اړخونو ته لازمه توجه پکار ده چې په ټکو یې طالبان په دې برخه کې پاتې راغلي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې نږدې 20,000 دینی مدرسې او مرکزونه جوړ کړي چې څه باندې 3,000,000 کسان پکې په زده کړو بوخت دي. خو دغه وزارت دغه شان ادعا کړې وه چې دوی 300 زیات ښوونځي هم جوړ کړي چې په خبرې ټول ټال په ښوونځیو کې 10,000,000 څخه زیات زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت لخوا یو شمېر ولایتونو د سیمه ییزو ټولګیو د بندولو راپورونه هم ورکړل شوي دي، خو طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي او نه یې هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي دي. سیمه ییز یا محلي ټولګي هغو نجونو او هلکانو یا ماشومانو ته دي چې د ښوونځیو د اوسېدو له سیمو لرې دي او یا د بې وزلۍ او ټولنیزو محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې پاتې وي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ژمي د موسم له پیل سره به هله بیا هم د تیر کال په شان په افغانستان کې د ګازو نیولو له امله د موسم د مسموم کېدو او مرګ پیښې ډېرې شوې دي. د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکو نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د سړې هوا پر رسیدو سره د خپلو کورونو د ګرمولو لپاره د ګاز له کارولو پرته بله ښه لاره نه لري. نور حال په دې راپور کې.
صبح وقت نماز صبح میخستاندش دیدن که در حال جان دادن هستند و فوراً به شفاخانه بردن.
نقیب نومیگی او د کابل ولایت اوسیدونکی دی. د خپل ماما کیسه کوي.
سن ماما هم گاز روشن کده بود که اتاق
مو دمو خیز ما ماما گاز لگولی و چی کور گرم شی پا ناپامه که خوب وڑی و کنه هیچ کل بایداسه نکول سهار دل منزه پا وقتی ده ویخولو لپاره ورغلو گوری چه ده مرک پا حال که ده کل چه شفخانه تا یوور داکتران وویل چه نوخته شوی مونگ بخنه غارو جالب داده چه پا کور که هیز ده گاز بوی نو چی گوا که گاز خور شوی وی او ده مسموم شوی وی.
شمس الحق چې د پلازمېنې کابل بل اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې یو ورور ګاز ونیولی و خو روغتون ته له وړلو وروسته ژغورل شوی دی.
څو ورځې مخکې مې ورور حمام کاوه، ګاز یې له ځانه سره حمام ته وړی و، ګاز ونیولی و او په تشناب کې غورځېدلی و. موږ ژر خلاصې هوا ته راویست او څو دقیقې وروسته شوسو. ټوخی یې کاوه او ویل یې چې حس کوي سایې بندیږي. روغتون ته مو بوت، ډاکټر دوا ورکړه. څو ورځې ټوخېدی، حال یې خراب و.
د ګاز نیولو د پیښې ډیری قربانیان هغه کورنۍ دي چې د خپلو کورونو د ګرمولو لپاره ګاز کاروي. د راپورونو له مخې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د پکتیکا ولایت 15 غړي چې د درملنې لپاره خوست ته تللي وو د ګاز نیولو له امله مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان امرخیل تازه په خپله اکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د روان ژمي له پیل څخه تر اوسه 24 کسان د ګازو نیولو له امله مړه شوي دي. هغه زیاته کړې چې په دې موده کې 894 کسان د ګاز نیولو له امله د روغتیایي ستونزو په دلیل روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کړې ده. ډاکټران وایي چې په کوټه کې د کاربن مونو اکساید ګاز تنفس کول د مسمومیت او د خلکو د مړینې لامل کیدای شي. دوی ټینګار کوي چې که څوک ګازي بخارۍ کاروي نو هر څو ساعتونه وروسته باید د کوټې هوا بدله شي. ډاکټر فریدالله عمری په دې اړه چې که څوک ګاز ونیسي له هر څه مخکې څه باید ورسره وشي ازادي راډیو ته وویل.
نو په لومړی قدم کې دغه کسان چې ګاز نیولی دي آزاد هوا ته راوستل شي او دوی ته وویل شي چې ژور ژور نفسونه واخلي، یعنی عمیق تنفس باید وکړي. دوهم د هغه غټ لباسونه یا ګرم لباسونه که چیرې پر ځان کې وي هغه باید وایستل شي. او دریم هم که دغه کسان نور هم وضعیت خرابیږي، یعنی د کوما حالت خو ته ځي، په دغسې وخت کې باید هرو مرو باید هغه نږدې روغتیایي مرکز ته انتقال شي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې هم په افغانستان کې د ګاز نیولو له امله ګڼ شمېر خلک مړه شوي دي. دا پیښې تر ډیره د بې احتیاطۍ د خراب اقتصادي وضعیت له امله رامنځته شوي دي. بیکاري او د بېوزلۍ پراخېدل د دې لامل شوی چې ډیری خلک د ژمي په موسم کې خپلې اړتیاوې په سم ډول پوره نه کړي. نړیوالو سازمانونو مخکې ویلي وو چې روان سخت ژمی د افغانستان د بېوزلو او زیانګالو خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کولی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
راپورونه وایي په دوحه کې د مذاکرو پر مهال په غزه کې پر اوربند او د پاتې یرغمل شوو د خلاصون پر سر پرمختګونه شوي. ریوټرز خبري اژانس راپور ورکړی د پرمختګ وروسته له هغه وشو چې د اسرائیل د استخباراتي ادارې مشرانو د منځني ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالتونو د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ استازي او د قطر صدراعظم تېره شپه په خپلو کې خبرې وکړې. نور حال په دې راپور کې
یو چارواکی ویلي قطر چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د غیر مستقیمو مذاکرو منځګړیتوب کوي په غزې تړانګه کې د اوربند د ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د موافقې نهایي مسوده اسرائیل او حماس ډلې ته سپارلې ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. دغه چارواکي نن دوشنبه روټرز خبري اژانس ته ویلي په دوحه کې د مذاکرو پر مهال وروسته له هغې پرمختګ وسو چې د اسرائیل د استخباراتي ادارو مشرانو د منځني ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ځنګړي استازي سټیف ویټکاف او د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی تیر شپه پر دې موضوع بحث وکړ. بل لوري ته اسوسییټډ پریس خبری اژانس نن د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو او عرب هیوادونو منځګړو د اوربند او د پاتې یرغمل سوی د خلاصون پر سر په موافقه کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو لا کومه موافقه نه ده سوې. د دغه راپور له مخې درویو چارواکو د دغو پرمختګونو د خبر تایید کړي او ویلي دي چې را روانې ورځې به په غزه کې د 15 میاشتنۍ جګړې د ختمولو لپاره مهمې وي. دغه چارواکو د خپلو نمونو نشولو په شرط له اسوسییټډ پریس خبری اژانس سره دغه خبرې کړي، ځکه د دغو مذاکرو په اړه د خبرو اجازه نه درلوده. اسرائیلی رسنیو هم نن په خبرو کې د پام وړ پرمختګ راپور ورکړی دی. تر دې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي و چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د یکشنبې په ورځ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره ټلیفوني خبرې وکړې. روټرز خبری اژانس راپور ورکړی امریکایي چارواکي هڅه کوي چې د جنوري پر شلمه د جو بایدن د ولسمشری دورې له پای ته رسیدو مخکې د یرغمل سویو کسانو د خلاصون او په غزه کې د اوربند په اړه پر یو موافقه سره وسی. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې بایدن او نتانیاهو د فلسطینیانو په قلمرو کې د جګړې د پای ته رسولو او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره پر یو موافقه د صلح کېدو پر هڅو بحث کړی دی. د بیان له مخې ولسمشر جو بایدن په غزه کې د اوربند پر بیړنۍ اړتیا، د یرغمل سویو پر خلاصون او سیمې ته د بشري مرستو پر زیاتېدو ټینګار کړی دی. اسرائیل وروسته له هغې په غزه کې پوځي عملیات پیل کړل چې لومړی حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل ناببره حمله وکړه. لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او تر 250 زیات کسان یې یرغمل کړل. د فلسطین روغتیایي چارواکو په وینا په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې له 6400 ډېر کسان وژل شوي دي. د جګړې په نتیجه کې د فلسطینیانو د دغه قلمرو ډېره برخه ویجاړه سوې، ډېری وګړي بې ځایه سوي او یو بشري بحران رامنځته سوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خیبر پختونخوا په قبایلي زلو او د بلوچستان په بلوچستان سیمو کې ورځ تر بلې وسله وال بریدونه مخ په زیاتېدو دي. په بلوچستان کې بیلتون پالې وسله والې ډلې ال ای د لاند واخ لپاره لوی لارې کنټرول کړي او په ځینو ښارونو کې ښکاره شوې دي. د پاکستان پوځ وایي چې د وسله والو ذاتي عملیات ته دوام ورکړی او تر بل هر وخت زیات وسله وال وشلې دي. خو د وسله والو فعالیتونه څومره زیات شوي اولې عبدالحی کاکړ د چارو له پوهنې سره د مرکې په اساس د ځانګړي ریپورت جوړ کړی دی.
په پاکستان کې لښاو خاصل کلون رایسي دوی وسوالي جګړه روانه دي. که څه هم د جغرافیایي موقعیت او سیاسي هدفونو لپاره د دواړو ترمنځ فرق دی، خو جنگي هدف یو دی او هغه هم د پاکستان امنیتي ادارې هدف ګرځول دي. یو خاطه تیری کې طالبان پاکستان د طالبانو حافظ ګل بادر ډله داعش او ځینې نورې وړې وسوالي ډلې دي چې په ظاهره د وسوالي جګړې له لارې په پاکستان کې شرعي نظام غوښتلو دعوه کوي. بل طرف ته بیا بلوچي وسوالي ډلې دي چې د ټوپک په زور له پاکستانه بیلیدل غواړي. د دوی پر ضد د پاکستان فوج عملیاتو ته دوام ورکړي، خو د دې سربیره هم وسوالي ډلې ختمې شوې نه دي، بلکې د جنوري پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل کلنی ریپورټ کې ویل چې د 2023 کال په پرتله په 2023 کال کې په پاکستان کې وسوالي حملې زیاتې شوې وې. امیرانا د دې انسټیټیوټ مشر دی. دا امیرانا د څېړنیز مرکز ریپورټ زیاتوي چې په 2023 کال کې ټول 520 وسوال بریدونه سوي ول چې په کې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وو. په ناروې کې مشت خبریال کیا بلوچ چې زیات کار یې د بلوچستان د وسلوالو ډلو په اړه دی وایي چې د نورو کلونو په نسبت بلوچ وسلوالې ډلې اوس زیاتې پیاوړې شوي دي.
خاص طوګه د بلوچ لیبریشن آرمی د ځانمرګو بریدونو ډله چې ورته مجید بریګیډ ویل کیږي تیر کال یې شپږ ځانمرګي حمله کړې وې.
وہ خود کش دھماکے بھی کر رہے ہیں. پچھلے سال 2024 میں انہوں نے 6 خود کش دھماکے کیے.
پا په پاکستان کې د مذهب په نوم د وسلوالو ډلو جګړه له شاوخوا 2015 کال راهیسې پیل شوې چې پر ځای دی هم لاغه وخته پوځي عملیات روان دي. خو په 2015 کال کې فوج وتوانېدی چې د قبایلي سیمو ځمکنی کنټرول له وسلوالو واخلي چې له دې سره وسلوالې ډلې کمزورې شوې او د 2016 کال پورې په دې سیمو کې مقابلتاً آرامي راغله. خو په افغانستان کې طالبانو په واک کې د راتلو او د عمران خان په وزیر اعظم کې له ټي ټي پي سره په کابل کې مذاکرات تورسته په قبایلي سیمو کې د وسوالو فعالیتونه ورو ورو مخ په زیاتېدو سول. داسې فکر کېږي چې ټي ټي پي او نورې وسوالې ډلې او بلوچ پلتون پاله وسوال اوس دومره پیاوړي شوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دفاعي حالت ته بوزدلي. خو د پاکستان د ترګري ضد ملي ادارې نکټا پخوانی مشر احسان غنی دا خبره نه مني او زیاتوي چې که امنیتي ادارو په ځینو موکو جارحانه اقدام نه وي کړی نو وجه د ولسي وګړو ژوند ژغورل دي.
خو که تاسو وګورئ سیکورټي ایجنسیز دی لا انفورسمنت ایجنسی یعنی دی هغوی مسلسل بیک فوټ باندې خو صرف په هغه ځای کې چې کوم ځای کې دا خطرې چې هسې نه چې د پښتو کوایو که نه چې د وچو سره لامدم وسوځي نو هغه شیز کولو دپاره کله کله دوی لږ احتیاط کوي.
خو پوښتنه دا ده چې د پخوا په پرتله وسوالې ډلې اوس ولې پیاوړې شوې دي؟ عامرانه دوی وجې په ګوته کوي.
پاکستان کې افغان پالیسی کا فیلیور ہے
افغانستان کے لاری نیول د پاکستان ریاست لپاره ډیر لوی چیلنج دی. تر دې وړاندې دا شنی دي چې یو وسلوال ډلې دي تر څلوري ساتونو زیات وخت لوی لارې کنټرول کړي.
24 ګنټه څخه زیاده کوئی ملیټن ګروپ هولډ کړ سکے مین
هایویز کې. د دې ترڅنګ د جنوري پراتمه بلوچ وسلوال د خوزدار په زهري سم کې پرانا ورځ کارسول او هلته آن خلګو ته تکرونه وکړل او ولاړل. د کلات کمشنر او نورو چارواکو ول چې د امنیتي ځواکونو تر ورته ګرسته وسلوال مجبور اسول چې سیمه پرېږدي. خو کیا بلوڅ وایي چې بلوڅ ځوانان ورتر بډي له وسوالو سره ملګری کیږي.
اب نوجوان انسرجنسی میں کیوں شامل ہو رہے ہیں؟ تو بنیادی آئیڈیو
زوانان ولی لوسلوالو سملگری کی گی ایو وجہ خوی نظریاتی دا چی لنور لسوا اتسل ویختم کال رائی سے روانا دا چی دوی فکر کوی چی پاکستان پا قلات ریاست قبضہ کری وا. خوب بلا وجہ دا دا چی زوانان سوچ کوی چی ریاست دوی خپل نگرنی دوی پا زور لدرک کوی وجنی او مڑی ورزوی. بلا دا بلو چو طولن لیو بل سر دیرنی دی دا کپا یو کلی کی 15,000 کسان جون کوی نو موږ 15,000 کسان سره پیژنو. نو که اوس یو یا دوه کسان لا درکشي نو معنی یې دا ده چې په ټول کلي یې بد اثر وشو. نو دا خبرې هم د ځوانانو په ذهنونو اثر کوي.
بله پوښتنه دا ده چې شاوخوا 40 کلونه وسو چې په پاکستان کې وسواله جګړه روانه ده د ختمولو لپاره پر لپسې پوځي عملیات سوي قانون سازیانې سوي اسمبلی قراردادونه منظور سوي ټول ګوندیزه غونډې سوي او لنور هوادون سره مذاکرات او لوازدامې سوي خو به هم ختمې شنه. د دې په جواب کې احسان غنی وایي چې بشپړ ختمون لپاره باید یو ګڼ اړخیزه تګلارې جوړ شي.
د کلنه چې دا جنگ شروع شوې دي د پاکستان ریاست یو شي څه توجه ورکړي چې موږ څومره دهشتګر یا سچورتو عسکري پسند عام راکړل. مین ایشو دا هوی مرکول ندی نو ما دا خیال دی هر یو مسئلہ چی آئے او سیاسی مسئلہ اکنومک ایشو سی کہا ڈسپیرٹیز دی لیکن دا بلوستان چی مونگا مثال ہو زیاد تر پا پاکستان کی انفلوینس چی دی واہ دا فوج او اہوی تا دا پتنے لگی چی دا پرابلم سا دی دا بلوچستان سبا سرحد بیل پرابلمز دی داخل بیل سلوشنز دی بلوچستان بیل پرابلمز دی پاکستان ریاست دا پکار دی چی دا ہر پرابلم دا پارا بیل سلوشن دی او آغا سلوشن
خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جنوري پر درې منټه د افیکس کمیټي غونډې ته په وینا کې تکرار کړی و چې دوی به وسلوال لمنځه وړي او پر مرکزي او صوبایي چارواکو او ادارو یې شخ کړی و چې له ترګري سره د مبارزې او په ټول هیواد کې د امنیت باوري کولو لپاره یوه جامع او منظمه منصوبه جوړ کړي. د پاکستان فوج هم دا نه مني چې واقعي وسلوال پیاوړي سوي دي.
د ډالر پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت راټیټېدو وروسته ځینې خلک او هټیوال د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک نن د شنبه ورځې د معلوماتو پر بنسټ د یو ډالر د پیر او پلور بیا 1000 افغانۍ ته رسیدلې. په داسې حال کې چې 13 شاوخوا 20 افغانۍ و. نور حال په دې راپور کې
د ډالر په وړاندې د افغانۍ او د ارزښت په چټک راټیټېدو سره په افغانستان کې د خوراکي توکو د بیو لوړوالی ډیری خلک او هټیوال اندېښمن کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانۍ په وړاندې د ډالر او بیو پورته کېدو نیخ په نیغه د خوراکي او اړینو توکو پر بیو اخیز کړی دی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی حفیظ الله چې د خوراکي توکو دکان لري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې ورستیو کې چې په افغانستان کې د ډالر بیا د 15 تر 18 و د کال د 18 تر بیا 15 پورې د ډالر وړیدا په افغانستان پر بیلابیل ولایتونو کې پر بیلابیل مارکیټونو کې د خوراکي توکو لکه د اوړو وریجو غوړیو دغه بیو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې خلک له اقتصادي بحران سره مخامخ دي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د نن دوشنبه ورځ د معلوماتو پر بنسټ د یو ډالر د پیر او پلور بیا 1000 افغانۍ ته رسیدلې. په داسې حال کې چې 13 شاوخوا 20 افغانۍ و. یو شمېر افغانان وایي له دې عمله د خوراکي توکو په بیو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او دوی نشي کولای اړین توکي وپیری. د کابل خار اوسیدونکو انیسه چې د 4 اولادونو مور ده او د خیاطۍ پر مټ خپل بچیانو ته نفقه ګټي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
سخت هوا سرد زمستان بیکاری
هوا سړه ده ژمی بیکاری او بیوزلی ده او خلک پیسې نه لري. ډالر پورته زیاتېوال هم بیل وړوي. د خوراکي توکو او د کالیو بیې د پام وړ لوړې شوې دي په داسې حال کې چې خلک په لاس کې هیڅ نه لري.
د اندېښنو ته په پام د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان مرکزی بانک په بازارونو کې د بیو د کنټرول او د افغانیو د ارزښت د کمیدو د مخنیوي په اړه د یو لړ اقداماتو خبره کړې ده. دغه بانک پرون په یک شنبه په خپل ایکس پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره په بازارونو کې د افغانیو د ارزښت د ثابت ساتلو لپاره د کافي سرچینو د موجودیت ویلي دي. د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان له ډلې میر شاکر یعقوبی وایي چې خایي د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت راټیټېدل له افغانستان سره د امریکا د متحدو ایالاتونو د نقدو پیسو د مرستې له احتمالي کمیدو سره تړاو ولري.
قطع کمک های امریکا به افغانستان میتونه تاثیرات مهمون
پر افغانستان د امریکا د مرستو دریدل مهم او ناوړه پایلې لرلای شي چې واهغه د اسعاري سرچینو د رقمیدو او د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیو زیاتوالی دی چې اوس همداسې سیوی دی. دغه مسأله افغانستان کې د وارداتي او د خوراکي توکو د بیو د لوړیدو سبب کیږي. لدې سربیره به د پړسوب یا تورم کچه لوړه او د تقاضا هغه کم کړی.
تیرونی د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په وی خبري ناست کې د امریکا د وسنی ولسمشر بایدن دولت له لوري له طالبانو سره په مالی مرستو د نیوکو سربیره د دغمر سپر درېدو ټینګار کړی وو. ترامپ دغه څرګندونی د امریکا د استازو جرګې د غړي ټیم بورج له غوښتنې وروسته کړي چې نوموړي هم د مرستو د درېدو سپارښتنه کړې و او ادعا یې کړې وه چې دا مرستې د طالبانو له حکومت سره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت بیا له دوی سره د امریکا د مالی مرستو ادعا رد کړې دي. د سباندې دریو کلونو راهیسې امریکا په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري مرستو په چوکاټ کې هر اونۍ د نقدو پیسو د 40 میلیون ډالریزو کڅوړو مرستې کړي چې د نړیوال بانک د ارزونې له مخې دغه پیسې د افغانیو د ارزښت او دغه هیواد د اقتصاد په باثبات ساتلو کې د پام وړ رول لرلی دی.
لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې واورئ. سلامونه، وخت مو خیر. د افغانستان په وخت د شپې 9:00 بجې تاسو ازادي رادیو ته غواګی است. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د مغږې درې او چوي چې سویس افغانستان لپاره د